د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو د مخامنی خبری مجله کې موزن نوري اس نوري هر کلای کوم. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکز پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلاره نهایي شوه او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د سولې په خبرو کې پر دغ نوي پرمختګ د چارو د یو کتونکي نظر هم اخلو. نور موضوعات مو هم په دې خبرونه کې راغون کړي. خو لومړی وار ورکو اسد الله الدین ته چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه وشوه. ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه او بریتانیا راتلونکې اونۍ د کورونا واکسین تطبیق پیلوي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو دواړو تایید کړی چې د خبرو د تګلارې پر سر هوکړې ته سره ورسېدل. تیرو 19 کلونو کې دا د طالبانو او دولت ترمنځ لومړنۍ لیکلې هوکړه ده. دوحه کې له نږدې درې میاشتو راهیسې دغه مرکچان د همدې تګلارې په جوړولو بوخت و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغې هوکړې هرکلی کړی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه. نننۍ غونډه کې ټول ټال 15 وزیرانو او د افغانستان بانک ریاست ته د نوماند رئیس لپاره د رایو صندوقونه کې خودل شول. دوی کې درې کس بریالي او درې نور د باور رایه ترلاسه نه کړې. د عامه روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نوماندان وو چې د باور رایه یې ترلاسه کړې. کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر مجیب الرحمن کریمی او پوهنې وزارت ته نومانده رنگینه حمیدی بیا ونتوانیدل چې د باور رایه ترلاسه کړي. د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی هم د باور رایه ترلاسه نکړه. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انځور پر اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلی. لانجه د تیرو دوشنبه په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویاند د هغه استرالیایي سرتیری انځور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مری ته یې چاړه نیولې ده. لی جان ژاو دغه ټویټ کې لیکلی وو چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې بوګنېدلی دی. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدراعظم وویل چې دغه خپور شوی انځور فوټوشاپ شوی او باید چین یې په اړه بښنه وغواړي او لرې یې کړي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولې دی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې نیول شوی کس شیرپادشاه یاد کړی او ویلي دی چې درې کاله وړاندې له طالبانو سره یو ځای شوی دی. ملي امنیت وای دغه کس د سرنوالانو دولتي کارکونکو او د ملي اردو د منصوبینو په وژلو کې لاس درلود چې ځواکونو یې قرباغ ولسوالۍ کې ونیو. خبر پاڼه کې راغلی نیول شوی کس د طالبانو لخوا د شپې پاڼو د خبرولو دنده هم درلوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوی دغه واکسین د راتلونکي اونۍ له پایله بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمنۍ او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینز ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاد کړي. دا یو شمېر نور هیوادونو هم هڅې پیل کړي چې د کورونا ویروس تولید د کورونا واکسین تولید کړي. په هنګ کانګ کې درې دیموکراسي پلوه فعالان نن په بند محکوم شول. دوی کې دوه نارینه او یو ښځه شامل دي چې نومونه یې جوشوا وانګ، ایوان لام او اگنس چاو یاد شوی دي. پر دوی دا تور پوری و چې تیر کال د حکومت ضد هغه اعتراض کې ګډون کړی و چې اجازه یې نه درلوده. دغه فعالانو کې یو په 15 میاشتو، بل په 10 میاشتو او بل په 8 میاشتو بند محکوم شوی. چین د هنګ کانګ پر نیمه خپلواکۍ خپل کنټرول پراخ کړی. حال دا چې تیر کال یې پر ضد 2 میاشتې مظاهره وشوه او کله ناکله په تاوتریخوالي هم اوښته. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوی. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللی دی. د نیوزیلند د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د یو لوبغاړي د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر اتو ته رسیدلی. په تیرو څو ورځو کې د اوو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلي وو. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر له 13 درې شل اوریزي او دوه ټیسټ لوبې پیلوي. د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په ښه کېدو سره خپلو ټیمونو ته بیرته ورګرځي. نیوزیلند د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې د وختي محدودیتونو په خاطر یې کورونا تر ډیره کنټرول کړی او کم خلک پکې ناروغ شول.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلارې نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د سولې په برخه کې پر دغه نوي پرمختګ د چارو دی وکتونکي نظر هم اخلو. د اورزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې د وروستو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر سیمې بیرته له طالبانو نیولې دي.
ولسوالی چې ده زموږ تر حاکمیت لاندې ده، شاوخوا درګیري زموږ و د پرسونل دلته وجود لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول خدمتي پولیس باید خپلو اصلي دندو ته بیرته ور وګرځي. د غرس په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شویو د بښنې ژمنې کړي څېړنه کوي او پر ځینو نور موضوعاتو هم که وختو مطالب لرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته هغه موضوع ته چې لډیر مودي خلکو تمه کوله په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلار نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دا د سولې په لاره کې یو مهم پرمختګ بللی. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاو دغه هدف ته د رسیدو لپاره د سپتمبر له 12 یعنی څه باندې 2.5 میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې وې. نور تفصیل له اجمل ان نورو.
له میاشتو خبرو باسونو ځن روسته د دوهی له بین الافغاني خبرو پر یو څه هوکړې ته د رسیدو خبر. افغان دولت او طالب مرکچیانو دواړو رسنیو ته په یو لنډ او سره ورته پیغام کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو طرزالعمل د مقدمې په شمول نهایي شوی او پر اجنډا بحث پیلېږي. طالبانو تر دې مخکې رسنیو ته ویلي وو چې پر کړنلاره بحث د نومبر په 12 نهایي شوی دی، خو افغان مرکچی پلاوی بیا ټینګار کړی وو چې د کړنلارې په 21 مادو هوکړه شوې خو پر مقدمې بحثونه دوام لري. دا بین الافغاني خبرو د دې کړنلارې او مقدمې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو تر دې مخکې ویل شوي وو چې کړنلاره 21 مادې لري او تر ډېره په دې راڅرخي چې دواړه لوري به د بین الافغاني خبرو د پرمخ بیولو پر مهال له یو بل سره څنګه چلند کوي، خبرو کې راپورته کیدونکې ستونزې به څنګه هواروي، رسنیو سره به د خبرو جزئیات څنګه شریکوي او په مجموع کې د خبرو د پرمخ بیولو پر اصول او چلند راڅرخي. له دوهې څخه پر کړنلار او مقدمه د هوکړې د خبر لخبریدو سم دستي وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر د هوکړې هرکلی کړی او دا یې د پام وړ پرمختګ بللی. زلمی خلیلزاد ویلي په درې پاڼو کې دا هوکړه د افغان دولت او طالب مرکچیانو لخوا پر سیاسي طرحه او هر اړخیز اوربند د خبرو اصول او کړنلارې ټاکي. زلمی خلیلزاد یاته کړی چې دا هوکړه څرګندوي چې مرکچی لوري کولی شي پر سختو مسلو هوکړې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړي افغانان اوس په سیاسي حل لاره او اوربند د دواړو خواوو ترمنځ چټک پرمختګ ته په تمه دي. خلیلزاد دا هم ویلي چې کله چې د سیاسي هواري او دایمي اوربند په اړه خبرې پیل شي، دوی به له ټولو خواوو سره د تاوتریخوالي د جدي کمولو او آن په دې موده کې د اوربند لپاره سخت کار وکړي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد په وینا یې افغانان غواړي او مستحق دي. په دوحه کې بین الافغاني خبرې د سپتمبر په 12 نیټه رسمن پیل شوې وي. له هغې وروسته د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ د خبرو پر کړنلاره بحثونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول او تر 2.5 میاشتو زیات وخت یې ونیو چې د خپلو خبرو لپاره په کړنلاره هوکړې ته ورسیږي. اوس چې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیلېږي، ښایي له ورته خنډ او ځنډ سره مخ وي. افغانان د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال سازمانونو او ګڼ شمېر افغانستان کې ښکېلو هیوادونو د دوحې د خبرو سره خوا په خوا په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی، خو تر اوسه پورې د تاوتریخوالي په کچه کې د پام وړ کمی نه لیدل کېږي.
و موردل چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړن لار له مقدمې سره نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی وغړي نادر نادری شیبه وړاندې پر ټویټر ولیکل چې نن چهارشنبه د دواړو مرکچی ټیمونو ترمنځ عمومي غونډه وشوه او کمیټو ته دنده وسپارل شوه چې د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. د سیاسي چارو پو مشتاق رحیم هم له کابل را سره وصل دی. رحیم صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته.
رحیم صاحب، د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو ډیر ځلې ویل چې کړنلاره وخت نیسي ځکه چې د سولې د خبرو د دوام لپاره منځګړی نه لري، باید په خپلو کې ډیر په دقت سره دغه کړنلاره جوړه کړي او په احتیاط. کړنلاره ډیر وخت ونیو، تقریبا څه باندې دوه نیمې میاشتې، او اوس دواړه لوري پرې سلا شول. څه فکر کوئ چې آیا د دغې کړنلارې په جوړېدو سره د سولې د خبرو په وړاندې یو اساسي خنډ لرې شوی دی؟
کتاسو وایو چې د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خن لري شوی دی، او د دې خبرې لامل دا دی چې کتاسو ګوري یوازې په کړنلار باندې دومره اوږده او پراخه بحثونه چې څو واره منګو تاسو په مدواتو کې واردل چې اختلافات ډیر ژور او جدي هم سره د پروسه مخ شو. نو دې ته په کتو صرف دومره ویلی شو چې هغه اصلي مذاکراتي بهیر ته د ننوتلو د په مخ کې یو خنډ لري شو، او د دین وروسته به موږ او تاسو د دې شاهد اوسېږو چې په اصلي مسایلو باندې چې هغه په سیاسي جوړجاړي او په اوربند باندې بحث مطرح دی یا د افغانستان د راتلونکي سیاسي لید په اړه باندې بحث دی، د دواړو خواو ترمنځ جوړجاړي بحث دی، دا به ډېر کړکېچن جنجالي او اوږد بحث وي. بیا به هم د افغانانو او زمنګ د ټولو د صبر امتحان اخلي، او لکه څنګه چې دغه لومړی پړاو چې باید دومره اوږد نه وای اوږد شو، کېدای شي چې هغه هم زمنګ د صبر امتحان واخلي.
دغه پرمختګ چې اوس حاصل شوی دی، څه فکر کوئ چې آیا دا د نړیوالو د فشارونو نتیجه هم و؟ په تېره بیا د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس چې د افغانستان بسپنه ورکوونکو له دې هیواد سره خپلې مرستې تر ډیره په دې پورې مشروطې وبللې چې په افغانستان کې آیا د سولې بهیر پرمختګ کوي که نه کوي، فکر کوي چې دا هم یو فشار و چې په دواړو لورو راوستل شو چې بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي؟
بېت شک نشته دی چې دا فشار فوق العاده و. د کاغذ جنیوا د کانفرنس فشار و چې نړیوال ټولنې په یو خله د سولې ملاتړ په داسې حال کې وکړ چې اوربند یې غوښت او پرمختګ یې غوښته. امریکا هم موږ د دې شاهد یو چې هلې ځلې کولې چې رقم بنبست چې د دغه تګ کړنلارې په مقدمه باندې منځته راغلی و غله منځوي سي، لیکن دا هم یې روي چې دلته د افغان ولس فشارونه هم د دې لامل شوي دي. که تاسو وګورئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د افغانانو خپل منځي خبرو د پیل څخه راوروسته تاوتریخوالي کچه فوق العاده ډېره شوې وه، دا د چاري افغانان را پارولي او ولسی فشار هم لیدل کېده چې په دوانه لور یو باندې چول کېده چې پاغي کې ټینګار دا او چې پرزاید دي چې موږ په وروژنه باندې ډیر فشار او تمرکز وکړو، ضرور به دا وي چې د مذاکراتي بهیر سره مرسته وکمخ ته ویسو. نو د کنړیوال فشارو کوردننه فشارونو هم خپل رول درلود.
د افغانستان د سولې بهیر په افغانستان کې داخل کړی او دغه راز سیمې او نړیوال هم ډیر له نږدې تعقیبوي. په دغه نوي پرمختګ سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا یو عمومي اجماع به رامنځته شي، او یا هغه څوک چې سوله نه غواړي فکر کوي چې د سولې د بهیر د وړاندې تک په وړاندې به نور خنډونه جوړ کړي؟
تر کومه ځای پورې چې د سیمې او نړیوالو لوبغاړو بحث دی، د اوس لپاره زما برداشت دا دی چې یوه خوا هم د جګړې دوام نه غواړي، ټول په یوه خوله سوله غواړي، په یو نقطه باندې اجماع شته دی. اما د سولې بڼه او د سولې هغه کوم تعریف چې دی چې کوم نوه سوله، هغه د هر لوبغاړي تر ګټو باندې انحصار لري. که موږ او تاسو سیمه ییز لوبغاړي ګورو که نړیوال ګورو، چې په دې بحث کې امریکایانو بحث دی، د پاکستان بحث دی، چین هند او روسیه بحث دی، دوی هر یو متفاوت دی او په بعضې ځایونو کې ښایي متضادې ګټې سره ولري، او د هغې له کبله شونې ده چې دوی د سولې په بڼه او په تعریف باندې اجماع ته ونه رسیږي، چې دغه د کولای شي چې یو لړ ستونزې را ولاړې کړي. لیکن بیا هم فعاله ډیپلوماسي بالخصوص د امریکې له خوا نه د سیمې د هیوادونو سره او ځانګړي ډول هغه عناصرو سره چې د ورانکاري د رول لوبولو وړتیا لري، په هغوی باندې د فشار واردولو لارې کېدای شي چې دغه بهیر په ښه ډول او د اجماع سره مخته لاړ شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو په مشتاق رحیم.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو. سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونې وار دی په ژوندۍ بڼه خپرېږي. بیا هم موضوع د سولې په روانه پروسه کې د وروستیو پرمختګونو ده، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نهایي شوه او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د تاسو لپاره یو فرصت دی چې کوی شئ په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې مطرح کړئ، او هم که پوښتنه لري له هغو میلمنو یا چارواکو چې دې خبرونې ته را بولو مطرح کولی شئ. خو که په دوحه کې د جګړې دواړه لوري د خبرو د دوام لپاره کړنلاره باندې سلا شوي، په افغانستان کې تر اوسه پورې د شخړې نه دي کمې شوي، یا په د افغانستان له هر ګوټ ګوټ څخه د شخړو او نامنیو راپورونه ورکول کېږي. د اروزګان چارواکي وایي د دې ولایت په دهرود ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر سیمې بېرته له طالبانو نیولې. چارواکو دغه راز طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا هم کړې. په عین حال کې په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکي تلفاتو ادعاوې هم شوې دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
افغان ګډو ځواکونو دغه پوځي عملیات د اروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان څخه د یادې ولسوالۍ د بازار او یو شمېر نورو دولتي ودانیو د نیولو په هدف له تیرو دوو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اروزګان ولایت فامنی کومندانۍ کې د توریزم مدیر محمد آغا داوري چې په دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو مشري تر غاړه لري، ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي چې پر مهال تر 500 زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړي وایي په یادو وجلسو وسلوالو طالبانو کې د دې یو شمېر مهم قمندانان هم شامل دي.
غشمتونکې ضربه ورکړې ده چې په حدودو کې په مجموع 500 تنو په یوازې دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښه موږ ولسوالۍ چې ده زموږ تر حاکمیت لاندې ده، شاوخوا درګیري زموږ و د پرسنلو دلته وجود لري، خو دوی د مشرې په شکل باندې دي. په تکتیک باندې ځو چې تلفات ونه رسېږي، ځکه چې دلته شفاخانې نشته، لارې ټولې راته مینونه کړي دي. نو بالاخره دغه مینپالي وشی به سره وکړو، لارې به خلاصې کړو، په یو منظم شکل وروره غواړو چې
دا وری وای د دغه عملیاتو پر مهال 3 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي او یو شمیر لارې هم خلاصې کړي. او دغه راز افغان هوایي ځواکونو د بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو شمیر پټنځایونه او یو شمیر سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو دغه مشر زیاتوي چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل خوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه سوې چې یو شمېر ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د دغې ولسوالۍ ځایي قومي مشرانو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د یادو عملیاتو او هوایي بریدونو پر مهال اته ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې څلور ملکیان وژل سوي او څلور نور هم ټپیان دي. د یادې ولسوالۍ دغه قومي مخورو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ سخت مالي زیانونه هم اوښتي دي او سلګونه کورنۍ هم یو ځل بیا له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. افغان چارواکي بیا په یادو ولسوالۍ کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه مني خو مالي زیانونه مني. د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ څه باندې دوی اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو تر درنې جګړې وروسته له افغان پوځیانو څخه ونیول چې اوس یې افغان پوځیانو بیرته د نیولو هوډ کړی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ماخام شپږ بجې او یوویشت دقیقې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول خدمتي پولیس باید خپلو اصلي دندو ته بیرته ور وګرځي. دا خبره د دې وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبر قانع کړې او ویلي دي چې دغه بهیر به سر له ننه پیلېږي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې شاوخوا 8000 پولیس له بېلابېلو تاسیساتو او افرادو سره خدمتي دندې ترسره کوي. فیروزه عزیزي نور حال اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چارواکي، سیاستوال، سوداګر او ورته نور کسان چې د ځان ساتنې لپاره پولیس خدمتې کړي باید پر ځای د عامه ساتنې له ملي تصدۍ ساتونکي وګماري. د دغه وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور خاني چې د سه شنبې په ورځ د کابل او ولایتونو له امنیه قوماندانانو سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، ټولو خدمتي پولیسو ته خبرداری ورکړ که خپل اصلي دندو ته ونه ګرځي منفک بسي.
هر هغه څوک چې ساتونکي یا باډی ګارډ ته اړتیا لري ورته تفهیم کړئ چې دا مساتنې تصدۍ ته مراجعه وکړي. که یو کس ته اړتیا لري او کله سو کس ته، دا مساتنې تصدۍ د طرز عمل له مخې ورته کسان ورکوي، خو پولیس نه کیږي چې ورسره وي. ټول به راټولېږي او قومندانۍ او خپلو دندو ته به راځي.
ښاغلی قانی وایي د دغې چارې پلي کېدل نن چهار شنبه په ټول هېواد کې پیلېږي. افغانستان په ټوله کې د 1,40,000 شاوخوا کې پولیس لري، خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان طارق آریان په خبره دا مهال شاوخوا 8,000 پولیس په بېلابېلو تاسیساتو او افرادو سره خدمتې دي. ښاغلی آریان وایي ډېری دغه خدمتي کسان له هغو کسانو سره په دندو دي چې دا مهال ساتونکو ته اړتیا نه لري. د کورنیو چارو وزارت په داسې وخت کې دا پریکړه کوي چې دا مهال د پلازمینې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې سوي او د خلکو اندېښنې راپارولې دي. بلخوا یو شمېر امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې د دې پریکړې له پلي کېدو سره به پولیس منظم او په قانوني چوکاټ کې دنده ترسره کوي. له دې ډلې عمر سپي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت له دې پریکړې سره به د پولیسو په لیکو کې سته تشې هم ډکې سي.
دا به د شک پرته چې په امنیتي وضعیت کې ډېر ښه تاثیر ولري او پولیس به حد اقل هغه قانوني چوکاټ کې حیار شي او هغه رخصتیانې یا کوم سکیجول چې دوی د قانون له مخې لري هغه به دوی عملي کوي.
ښاغلی ساپای وایي دا مهال د پولیسو شمېر کم خو مسؤلیتونه یې زیات دي. نه د خبره که چیرې خدمتي پولیس خپلو اصلي دندو ته چې د قانون پلي کول او د امنیت ساتل دي راوګرځي، تر ډېره بریده به امنیتي ستونزې راکمې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا عدلي وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخښنې فرمان په بدل کې د سیاسي جوړجاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي قضیې څېړنه کوي. د امریکا یوې محکمې پرون دا قضیه راپورته کړه. نور حالې د فریبا ظاهر په راپور کې.
د محکمې د غاسناد داسې ترتیب سوی دی چې په دې قضیه کې چې سپین ماڼۍ پکې شکل بلل سوی ده، د مزنونو کسانو نمونه او د اسنادو د ثبت شمیرې پټې کړای سوی دي. خو په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوی. په دوسیه کې د دوو کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوی چې ګواکې د سپین ماڼۍ لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه یې د یو بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې اخیستلو یا د سزا ورکولو د ځنډ په اړه هڅې کړې دي، خو د هغه کس نوم نه دی یاد سوی. اسناد ښیي په یوه ورته قضیه کې مزنونین و چې لږته لږه یو څارنوال دی، په تیرو وختونو کې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې په انتخاباتي کمپاین کې د همکارۍ یادونه کړې وه او هم یې په راتلونکي کې د دې ډول سیاسي همکاریو وړاندوینه کړې. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو د وړاندیز ادعا ته څه ډول غبرګون ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییزې قاضي برایل هاول په واشنګټن کې دا اصلاح شوي اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړې دي. دا تحقیق لږته لږه له اګست راهیسې دوام لري. ولسمشران د اساسي قانون له مخې د فدرال بخښنې پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څو اونۍ پاتې دي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې دی د خپلو یو شمېر سیاسي متحدینو د بخښنې فرمان ورکړي. ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې هم د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ته د بخښنې فرمان ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
بلې از اطلاع ذاتیم د وردګ ولایت د جنسي لسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. هغه د نورزادي معیدینو سره هېڅوک هم حکومت نه کوي، نه حکومت، نه نورې خیریه موسسې. ستاسو د رادیو له لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مصارف دې کم کړي او دغه د نورزادي معیدینو لپاره دې هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه ورزادي قایدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. وسلام.
نوم یې ضیاءالحق ولی دی. د کونړ نه دفتر خپل پیغام پرېږدمه. لکه کومې مرستې چې د جنیوا د افغانستان لپاره وشولې، زه په همدې هیله یم چې خدای دې هغو زورواکو ته نور وخت نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو دغه شوې مرستې ته وخوري په یو نوم او په بل نوم باندې. له هغو مسؤلینو یوه هیله لرو، یوه تمه لرو چې پیسې په هغو ځایانو باندې مصرف کړي او په هغو ځایانو باندې ولګوي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
زمروانه ګل احمد ونامه خبرې کوم. د عراق او د کندهار او کابل پر لاره باندې د مکور لکه د جندا او د اقربا حساب پوسټ زمرمر ډیر په ځای وي مرخصه د غټ پټر مټر وانه د کلا چم د غره کم نه نوره په نامه یو پوسټ د دار مټر د 2000 افغاني زر افغاني وړي دا سمکور کم د 2000 افغاني وړي نن دا ورور شروع د غیر د یو وخت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو او ریاو د هم د خبرونه ورسته موضوع د خالونو وهل په افغانستان کې یو لرغونی دود دی. خو اوس د خالو یا ټاټو وهلو دود په افغانستان کې په یوه نوې بڼه، هغه بڼه چې ډیر په نړۍ کې دود دی، رواج شوی. ډیری ځوانانو هم د ټاټو یا خالونو وهلو هنر ته مخه کړې ده. نور به له ملالۍ بشیر څخه واوري.
سهیلا شاهدی په افغانستان کې د ټاټو د هنرمند یا خال وهون کې په توګه کار کوي. سهیلا افغانستان ته تر ستنېدو مخکې په ایران او ترکیه کې د پناه غوښتونکو په توګه وخت تیر کړی او دا هنر یې هم هلته زده کړی. دا وایي کله چې پوسو په افغانستان کې د ټاټو یا خالونو وهلو شدینه کارکونکي نه وي، دې پریکړه وکړه بیرته هیواد ته ستنسي او په دې برخه کې کار وکړي.
ما له هیواده د باندې دا کار نه سو کولای، خو غوښتل مې په افغانستان کې پیل کړم، ځکه هلته د ټاټو یا خال وهلو په برخه کې ښځې فعالیت نه لري. زه په دې باور یم چې نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم د ټاټو هنرمندان کېدای شي.
شاهدی وایي د خالو وهلو په برخه کې د ځوانانو لیوالتیا مخ پر زیاتېدو ده او نجونې په ټاټو کې ګلان کمپنۍ یا پرپرکې او زړه ته نږدې کسانو نمونه خوښوي. نرګیس میرزیایی له دغو نجونو یوه ده.
زه له ټټو سره علاقه لرم او له همدې کبله دلته راغلی یم چې خال ووهم. د ما ټټو د هندي ژبې یو توری دی چې معنا یې جرأت دی.
د ټټو د هنر ترڅنګ سهیلا شاهدي د اردو بڼو ایښودلو او لاسو پوستکي ته د پاملرنې په برخه کې هم کار کوي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. خو له ازادي راډیو سره اوسی زموږ خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ازادي راډیو بله او د نن ورځې وروستۍ خبری مجله زما همکار احمد جکفر احمدي مخته وړي. احمدي صاحب، خپرونه د ښه راغلاست.
تشکر از شما نوی صاحب.